په کابل کې د سهار 9:25 سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل سوی. نن د 1499 کال د جدي دوهمه نیټه ده چې د 2000 کال د دسمبر له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د ننګونو په اړه راپور کې ووري چې د خبريالانو ملاتړي ډلې حکومت تر رسنیو د کارکونکو په خوندیتوب کې ناکام بولي. ظفر با ظاهرم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاري ته اړتیا لري او د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل د ملي مصالحې عالي شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا وایي فریدون خوزون تیر شپه زادي رادیو ته ویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د یو هیات په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترستانو او یا شل دیش تنو لچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالي شي او هرڅه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له خاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږشتمه امر الله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. اخو د کندهار امنیت قمندانۍ وای په ارغنداب ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شول. د امنیت قمندانۍ وایان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پر ماپښین سوې ده.
د بورډای په سیمه کې د وسلوال تر هرګورو شخصو ایمن د ملکی وګړو پر زرنج موټر سایکل باندې چاودنه کړې ده چې په پایله کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور ملکی وګړي په شهادت رسیدل دي او یو بل ټپي شوی دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ترڅنګ له ژړۍ پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ څخه هم د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. د هرات ورغونډۍ پر لوی لار تیر ماښام په یو ترافیکي پیښه کې اوه کسان مړه شول. پیښه له یو ټیلر موټر سره د یو تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزی وویل چې په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. او په خوست کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه وهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګیدلو تورنو په اړه څه ونه ویل. تر دې کې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیر شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلاتونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې واد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمه پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازنکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
د پداسال کې د چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خبره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. د لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په امریکا په روانه سوی البته کې د 14 سبب سو په غلطه کې د 14 لکبل 200 او 1 کسان وژل سی و چې یو سل نوې تنه امریکایانو.
د افغانستان د څولوی خارنو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3 هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3 مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخې لوړه درجه 8.-1 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
تو سنو د خان محمد سین خموده هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. غزنی کې د یو خبريال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبريالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي.
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونه کې خوندیتوب نه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان وګړي فاطمی اونډل به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو.
دا به هم وری چې استرالیا چیرونکو د یو ډول خطرناک میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت تمخه کړی ده او د ژوند پرنګونو کې اوري.
نو می منان ده زه فلان ولته دکان کوم ولې دکانداری کوم او زکریم کړي کسان سیما او زکریم خارج کړي هندستان کې کړي.
دا مجله مترونی موجوده د تایروشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبريالانو د ملاتړ ویډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د انتقاد په غزنی کې د خبريالانو د ویټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشینه شو دلې. سلام محمد صالح پر راپور لري.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دې توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر د خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړي چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونه کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبريالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. موږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لک تر لک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندیښمن کړي او له دولت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبريال مجید ژړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل.
د خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی. نن په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېز ورباندې کړی دی. خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي، او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه، وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپاره خو انعکاس خویر لدی. په دې ورسته کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي، چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورونیو چارو وزارت ویان طارق اریان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي حادثې پیل شوې دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست،
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګ دا پیخه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو، د خبریالانو د نه خوندیتو په اړه داسې محل انتقادونه کیږي چې له نن څخه 24 ورځې دمخه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. کورنۍ او نور د خبریالانو د دفاع ټولنې د حکومت څخه د جدي اقدامات غوښتنه کوي چې عاملین د قتل عاملین ونیسي. د شاغلي دایی د فعالیتونو د درناوي په پار او د وژنې د تعقیب لپاره سمامکار اجمل تورمن د اړیو تفصیلي راپور لري په ګرځ به وره.
د لشکرګاه څخه 10 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمه تزم چې د جوارو
تات یو کس نه بلکې د یو ولایت خکو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې د روان زیږدیس کال د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د د په موټر د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استاد غلام ولی افغان وایي
الیاس دایي یو د وګړو ځوانانو څخه وو چې همیشه د هلمند ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمند ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رسوه. د الیاس دایي تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دایي 3 کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یوه 2 کلنه لور درلوده. الیاس دایي په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانی د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دایي وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محاکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه د اروخا دایي او نورو شهید ژورنالستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نه شو. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دغه وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې قدري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابتې شوې باید بیا کتنه پرې وشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس په اسمه سروند خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان په اړه څلکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی پر وی داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په ورستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو استل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه ورسته لدی راو پاریدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان ټول پوځیان باسي. ډیر امریکایان د دې پلوی دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر رسپانه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کیږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا $1 تریلیون یې لګولې دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2020 څخه امریکا پر جګړې $3 تریلیون لګولې دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تیره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه $4.5 میلیارد لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورسپانې په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کیږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کې سره غلی چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سره کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټول نیس واټن د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کورونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورسپانې پر اساس کله چې د سرشکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کورونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره و. د ورسپانې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کورونا بل څپه راغلي، خو د افغانانو لپاره کورونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یو افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبري نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
او زم یو نړیواله موضوع اخلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لټلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوښه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویل چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته ځي. سلام محمد صالح نو راپور کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو له ځواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سی وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 مارچ میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپاهي پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري د طبابت دګر تورزو استرالیایي چړونکو د یو ډول خطرناک میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت تمخه کړی ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونو پیژندلای سي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. اسمت سروان اور تفصیل کوي.
مصنوعي ذهانت چینن سبای په اړه ډیر خبری کیږي په ډیرو برخو کې کارول کیږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکو وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر باک په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د څېړونکو په وینا هر کال تر 2000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر باک په وجه د ناروغۍ له کبله مړ کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي، خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر بګونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو اوس په ورسو د مهمو خبرونو لاندیز ته چې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ څخه لرو. د ملي مصالحي علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات د ملي مصالحي د علي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. شغله عبدالله د یو هیات په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاری ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته د خبرو وکړه او هغه ویل چې د کابل د امنیت او نظم لپاره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د چای پر چای سوی ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتو مسؤل محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې 2 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. په خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کې دغه مسابقې